السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې په روانه غړې کې ز منور شاستا سکور بایم په دې غړې کې درته د پاکستان پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې به یې نیخ په نیغه د مشال ترڼا لاندې بحث واوري خو راځي چې په سر کې د بشیر ګواخنه د دې سات خبرونه واورو
لمړی د خبرونو سرټیکی کې د شي په اسلام آباد کې راتلونکي سار کانفرنس زکه ونشي چې زینو غړو هیوادونو ویلي چې په دې کانفرنس کې به برخه و نه اخلي او امیر شتل ګوند اعلان کړی دی چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه مرکزی حکومت خپل وعده نه پوره کوي نو لدې وجبه احتجاجونه کوي او د اسرایلو په خوانه ولسمشر شیمون پیروز په درنوی کلن عمر کې مړ شو. د خبرونو تفصیل کېدای شي اسلام آباد کې د نومبر میاشتې لوی سار کانفرنس دا ځل ونشي ځکه چې د ریپورټونو تر مخه د سیمې ډېرو هیوادونو پکې د ګډون نه کولو خبره کړې ده. د بنګلاديش د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شهریار عالم اے ایف پی خبري اژانس ته تایید کړي چې دوی په دې کانفرنس کې برخه نه اخلي. د هندوستان تر بایکاټ وروسته هندي مطبوعاتو لیکلي چې افغانستان او بوتان هم د سیمینار ته نه ځي. هند او افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. اسلام آباد دا تور ردی. د هندوستان د هندو رسپانې اوس مهال د سارک هیوادونو مشري کوونکي نیپال د یو چارواکي لخلي لیکلي چې څلور هیوادونو کانفرنس ته نږدې نو کېدای شي دا کال د سارک غونډه ونه شي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په کشمیر کې د هندي پوځیانو په یو مرکز تر برید وروسته ویلي وو چې دوی به په نړۍ کې پاکستان په سفارتي توګه یوازې کړي. عوامی نیشنل ګوند اعلان کړی چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه مرکزی حکومت وعدو نه پوره کولو له وجې بعد راتلونکي میاشتې له څلورم تاریخ څخه مظاهره کوي. د دې ګوند یو مشر زید خان نن مشال رډیو ته وویل چې له پښتنو او بلوچستان سیمو تیرېدونکي مغربي لاره باندې لا هم کار نه دی پیل شوی.
بی سی پیک متعلق 28 مئی 2015 کی وزیر اعظم نواز شریف دا آل پارٹی کانفرنس کے وعدہ کڑی ہوا چزبا دا مغربی روٹ مخکوما نو تروسا پوری پاگی کی سکار ہونا شو جکم ایسٹرن روٹ چی دیوتا جو کڑے ان کی دا یو روٹ ہو نن پاگی ما نکارم روان دے ال تک انرجی پلانٹونم لگی انڈسٹری زونز ہم شروع شوی دی نو عوامی سل پارٹی دا فیصلہ وکلا جو وزیر اعظم پخپل اغا وعدو کی تروسا پوری ناکام شو پسلورم تاریخ با مظاہرے کی او دا احتجاج بنوٹ کی.
پښتانه سیاستوال تور لګی چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو لسیمو مهمه پروژه د پنجاب د ګټو لپاره اړول شوې دي خو مرکزی حکومت دا نه مني. د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د ټاکل شوې کمیټې په سپارښتنو بحث کیږي. د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړي شهاب الدین خان نن مشال رډیو ته په دې اړه وویل چې کېدای شي ټول سیاسي ګوندونه د دې سفارښونو په عملي کولو زور راوړي. د کمیټې په خپل سپارښتنو کې ویلي وو چې قبایلی سیمې دې په مرحله وار شکل خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. ځینې پښتنو سیاستوالو او قومي مشرانو د دې کار ملاتړ او ځینې نورو یې مخالفت کړی دی. د شمالي وزیرستان د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي د پاکستان حکومت ورلاغه راشن او خوراکي مواد په خپل وخت نه ورکوي چې د دوی سره یې وعده شوې وه. په دوی کې یو یې مشال رډیو ته نن وویل
مخشه چیکینګ مشن نه ورکې دل تقریبا سالور پوینټ نه وی کنه دا ترتیب سره و نن سبو دا یو پوینټ تا خدا سه به انتهایی خلک تکلیف تش په ناروشي ام از دیګاره پر په لاینه شه وی لوړوي دا سپینشری دا پلی کې شداګه په حرمت انوستوي لکه همیش خپل رشن داسو خولي چې چاره چې بزیر کوسي په ظلم سره خولي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خلکو ته بار بار اعلانونه کړي چې خپلو سیمو ته دې ستانه شي دوی به ورسره مرستې وکړي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د اسرائیلو پخوانی ولسمشر او د نوبل انعام ګټونکی شیمون پیروز نن د 93 کالو په عمر کې مړ شو. نوموړی په خپل 70 کلن سیاسي ژوند کې د اسرائیلانو د حالاتو د ښه کولو لپاره مبارزه کړې وه. نوموړی ته په 1994 کال کې د سولې د مذاکراتو په سر د نوبل جایزه ورکړل شوه وه. نوموړی یو مهال ویلي وو سوله هیڅ متبادل نه لري او جنگ هیڅ جواز نه لري. د ترکی حکومت 2000 کسان د جولای د 15 تاریخ د ناکامی کودتا په تور نیولې دي. حکومت په جلاوطن مذهبي مشر فتح الله ګولان د دې کودتا د پلانولو تور لګی. د ترکی د عدلی وزیر باقر بوزداګ نن ترکی ټی وی سره په خبرو کې وویل چې د کودتا وروسته له 70000 کسانو څخه پلټنه وشوه چې 2000 یې پولیسو ته د نورو پښتنو کولو لپاره سپارل شوي دي. هغه همداراز زیاته کړې چې پر دې کسانو مقدمې چلول به د ترکی عدالتي سیستم لپاره یوه ننګونه وي. د عراق په مرکز بغداد کې دوو ترهګرو بریدونو لږ تر لږه 10 کسان وژلي او له 500 زیاتې ژوبل کړي دي. لومړی برید په جدیده سیمه کې شوی چې په کې 8 کسان وژل شول او 9 نور ژوبل شول. د دې برید ذمہواري داعش وسوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. دوهم برید په بایا سیمه کې شوی چې په کې 9 کسان وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. د دوهم برید پړه چا تر اوسه نه ده قبول کړي. وروسته له هغې چې عراقي ځواکونو د نیول شوو سیمو په آزادولو کې بریاوې ترلاسه کړې، داعش وسوالې ډلې په دې وروستیو کې د ولسي خلکو په نښه کول زیات کړی دي. د شام حکومت له پرون راهیسې د معاصره ښار حلب د خلاصون په موخه ځمکني عملیات پیل کړي. په دغه ښار کې 2.5 لک کسان ایسار پاتې دي. د بنګلادیش په ډاکه کې د افغانستان په وړاندې د بنګلادیش کرکټ ټیم دا مهال په 500 اوریز میچ کې 6 اورونو کې 145 سکور کړی دی او 9 کسان یې وړدي. تر دې مخکې ټاس افغانستان کرکټ ټیم وګټه او لومړی یې بنګلادیش ته د بیټنګ کولو وویل. دا تر دې مهاله د بشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د موسم حال او د پیسو بې ووایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ او 1.50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 1.50 پیسې، یو یورو په 1.45 روپۍ او 50 پیسې او په 1.45 روپۍ، یو درهم په 28 روپۍ او 40 پیسې او په 28 روپۍ او 50 پیسې، یو ریال په 19 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو افغان په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 203 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 205 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 25، بنو کې 10 او 6 او په کوټه کې 3 او 4 وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی او بیا موسم حال واورید. په دې غړې کې مدرل د غری پټونه شامل کړي دي. هند ویلی د پاکستان په قربتوب د سار کراتون کې غونډه کې ګډون نه کوي. نن په قامی اسمبلی کې د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتي کمیټې په سپارښتنو بحث کیږي. د باجوړ ایجنسی نه د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړی شهاب الدین خان وایي
دې لپاره به بازي چې دا زر زر لاګو شي او د قبایلو دا کم خواهش دی د قبایلو چې دا کومه ستونزه مخې ته راځي چې دا ختم شي او قبایل یو نوې زندگی
په بنو کې د شمالي وزیرستان به کور شوي خلک وایي ژوند یې ډیر ګران شوی دی.
او چې کوم رسول مشتر شاه خوروک نه دا کندی کوي دا په میش خوري په میزه قبلوي او په خپل رسول باندې میزوال شي تکول شي سپکول شي هر ایو مشتر شي.
په کوټه کې د بلوچستان شخصي سکولونو استادانو او زده کوونکو د 15 جمعات امتحان د بورډ د لارې د اخیستلو خلاف مظاهره کړې. دغه استادان سوای
موږ وای دا به په سکولو کې وسی دا زموږ ارقام په نکلو په دغه وخت کې چې په کار داري شته خطر د لسم د نمغه د کډریچ کوټ زور شته به چاغو.
نو ریپورتونه هم لرو او په دویمه نیمه کې درته نیخ په نیغه د مشال ترنا لاندې بحث وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غواګیای. هند په پاکستان کې کیدونکو د سارک سرمشریزه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی. د هند خارجه چارو وزارت ویان ویکاس سواروپ 13 ورځ په خپل ټوئیټر پاڼه پاکستان ته په اشاره پیغام خپور کړ چې سیمایزه همکاري او ترهګري یو ځای نشي چلیدلی، نو هغه به په دې سرمشریزه کې ګډون ونه کړي. په دې حق لا د اسلام آباد نه زموږ خبريالي رابع اکرم خان رپورټ را لېږلی.
هنوای چې په اسلام آباد کې په نهم او لسم نومبر کې دونکي نولسمې سارک سرمشریزې غونډه کې به ګډون نه کوي. د هند خیرجه چارو دفتر ویاند وکاس سواروپ لخوا په ټویټر یو پیغام کې ویلي شوی دی چې هند دیلر کې موجوده د سارک مشري کوونکي ملک نیپال ته اطلاع ورکړې ده. د وکاس سواروپ د ټویټر یو پیغام تر مخه چې علاقایي کومک او سخت دریسي په یو ځای نشي چلېدی، هم دی له وجې هند به د اسلام آباد په غونډه کې ګډون نه کوي. بلخوا هم د پاکستان د خیرجه چارو دفتر ویاند نفیس زکریا دیلر کې خپل د ټویټر د پیغام د لارې ویلي دي چې د اعلان غیر متوقع دی او پاکستان د په باضابطه توګه نه دی ویلی شوي. دوی ویلي چې پاکستان اوس هم د علاقایي امن او کومک پابند دی. یاد دی چې د هند د انتظام لا د کشمیر په اوړي سیمه کې د هند په پوځي هډکوارټر د برید نه پس د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې کړکیچ راغلی دی. هند تور لګوي چې په دې برید کې د پاکستان لاس دی، کم چې پاکستان سختې سره رد کړی دی. د هند په سارک سرمشریزه غونډه کې د ګډون د انکار په اړه خبریال او د سیمه ییزو چارو کارپوه هارون رشید وایي چې دا د اوړي برید رد عمل دی.
حالات خو بد نه بد تر روان دي او زما په خیال خو سار کی او خ فورم چې پکارو چې کم او جوړ شوی هم دی، مقصد د پاره دی چې د خطه کې کدا سه خندونه هیواد ترمیان راځي نو هغه مشران چې دی هغه کې نیو حل کی. خو چې کم حالات روان دی هغه کې دخکاری چې اوس سارک دونه مدو شو خاص فائدہ نو کړي د ریجن کې نو دا سوالونه بیا پورته کیږي چې بیا د سارک فورم ضرورت څه دی پکار خدا دې چې دې ختم شي.
د بهانو چارو یو بل کار پو پروفیسر سرفراز خان وایي د سیمې د خلکو حالت بدلول لپاره ضروری ده چې دوه ملکونه به له شرط خبرو اترو ته کینی.
کافی مدینه سارک کې دی هغه هند او پاکستان ترازی یرغمان ته جوړ کړي دي او هغه د لاسه هند او پاکستان چې خطه ته نقصان رسی دواړه بل آپس کې چې دي سار کانفرنس کې نه کینی خبري اتري نه کوي. دا دواړه طرف له جنگ بازان چې دي د هند او د پاکستان دواړو کې انتها پسندانو او دهشتګردو کافی لوی تعداد دی. پاکستان کې مشته او هند کې مشته او دې چې دي د خطه د سیمې امن چې دي هغه بربادي او خبر او اثر ته نه کینی دا ډېر بدقسمتي ده.
واضح دی د کشمیر د اوړي د برید نه پس د هند لخوا په سنتاس معاهده د بیا غور کولو انډیا ورکړې شوې ده او هند د انګریزي ژبې ورځپاڼې هندو تر مخه چې هند معاهده ځنډول غواړي. خو پاکستان وایي چې پاکستان ته د هند فشار قبول نه دی او دا معامله به نړیوال بینک او نړیوال عدالت ته وړي. د سنتاس معاهده تر مخه ستلج بیاس او پراوی دریابونو د هند حق ته او چناب سند او پجیلم د پاکستان.
بلخوا عوامي نېشنل ګوند وایي د وفاقي حکومت خلاف با د راتلونکو میاشتې څلورمې نیټې نه په پیښور، اسلام آباد، کراچۍ او کوټه کې احتجاجي مظاهره کوي ځکه چې دغه حکومت د وادو باوجود د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې په غربي سړک ایواز لارې جوړول شروع کړي خو صنعتي زونونه او د توانایي منسوبې لا هم نه دي شروع کړي. مرکزی حکومت کې شامل بیا د پښتونخوا ځینې غړي وایي چې په دغه سړک باندې کار روان دی او داسې نخ کاری چې ګنې دې کې د نورې برخې پاتې کیږي. تفصیل د اسلام آباد نظم خبري احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند د ویان زید خان وینا وا چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبې په حق لای ګوند تیر کال په اسلام آباد او کوټه کې دوه ټول ګوندیزي غونډې را بللې وي. د ترڅنګ د ګوند مشر اسفندیار ولی خان یې د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات وکړو او په هر موقعه حکومت ورته دا باور ورکړو چوډمبه به په غربي سړک کار شروع کولو سره سره په خیبر پښتونخوا کې به صنعتي زونونه او د توانایي په منسوبو به کار پیلوي. خو دومره موده تیرېدو باوجود جو تروسه حکومت خپل ایو واده هم پورا نکړا. د نوموړي په وینا چې ګوند یې فیصله کړي چې د ملک په مختلفو برخو کې به احتجاجي مظاهره شروع کوي او د لړکی باړومبۍ مظاهره د راتلونکو میاشتې په څلورم نیټه په پیښور، اسلام آباد، کراچۍ او کوټه کې کوي او که حکومت یې بیا هم غوښتنې نه مني نو دا مظاهره به وخت پر وخت جاری وي.
د سپیک متعلق 28 مئی 2015 کې وزیر اعظم نواز شریف د آل پارټي کانفرنس کې وعده کړی و چې زبا د مغربي روټ کوما نو تر اوسه پورې پاغې کې سکارونه شو. د کوم ایسټرن روټ چې دی وته جوړ کړی دی چې دا یو روټ وو. نن پاغې باندې کارم روان دی، هلته انرژي پلانټونه هم لګي، انډسټریز زونز هم شروع شوي دي. نو عوامي شل پارټي دا فیصله وکړه چې وزیر اعظم په خپلو هغه وعدو کې تر اوسه پورې ناکام شو، په څلورم تاریخ به مظاهره کوي او دا احتجاج به نوټ کوي. ولې چې سپیک یو ډېر ښه منصوبه ده چې حکمرانان په دې ځای شوي دي چې دا بیا یو متنازع جوړوي نو موږ په دې کې څه کولی شو.
د عوامي نېشنل ګوند د احتجاجي مظاهرو په حق لا د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړی شاه فرمان وای چې یاد ګوند په دې پروژه سیاست کوي.
سی پیک نور افیکټیو کول دی دا یو خبره ده، او سی پیک ایثارول دی دا دویم خبره ده. سی پیک که څوک یو منټ لم ایثاره دی ته مونږ تیار نه یو. د صوبی چې کوم خبره ده هغه مونږ بالکل کوو. کله چې صوبائی حکومت په هغه باندې کار کوو یا زمونږ د فیډرل ګورنمنټ سره کومه خبره وه نو بای کې مونږ سره دینه پارټیسپیټ کړه، او نه اسفندیار خان دا خبرې چې تایید کړې وو. نو زما دا خیال دی چې که یو شی فایده مند دی او د هغې څه جسټیفیکیشن خو ډېره ښه خبره ده، او که نه اسې څوک په پالیټکس کوي او سیریس نه وي او اسې د سی پیک په لاره کې اسې هرډل جوړېږي نو هېڅ مونږ بالکل.
د حکمران ګوند د خامی اسمبلی غړی عباد الله وایي چې حکومت خو د تیر څه وخت راهسې په غربي سړک کار شروع کړی دی او نه پوهېږي چې اپوزیشن ګوند ولې مظاهرې کول غواړي.
حیرانی وجہ یہ رہا مغربی روڈ ہوئی تھا مغربی روڈ حسن ابدال ٹوورڈ کوہستان جی بی پورے دا انڈر کنسٹرکشن ہے. مغربی روڈ حسن ابدال نا ڈی اے خان پورے ٹینڈر فلوٹ شے دے تے دین علاوہ اکنامک زون سی دی اگر تر وہ پورے یوم لانا نے ڈیسائیڈ شے او جی سی سی ڈیسیشن لا دے کہ منگبا ہر پروینس تا ایٹ لیسٹ یو اکنامک زون پر فرسٹ فیس کے ورکو بل دلتی ڈرائی پورٹ ڈیسائیڈ شے غم پکی پی کی دے حویلی دے تہران میں کم جے کی
د پختونخوا اولسی تحریک مشر ڈاکٹر سید عالم محسود وائی
وفاقی حکومت چسوئی دا دے پختونو او دے بلوچو پسترگو کے شگیا چی دے حویلی ڈرائی پورٹ دے دے پارا دے چی دے چین چی کم ریلوے رازی اب پتنگا پٹڑے بندی نو ڈرائی پورٹ با دے دے وی چی اغین با سامان کزی گی او بیا بدلتا دا نور ریلوے تا ورخی جی مغربی روڈ چی کم اتفاق رای شو نشتا پنک شو کے انشتہ پدے بجٹ کے این پی چ سوئی داغا دیر لیٹ وئی اور دیر کم واڑی اوسم وفاق کدا وئی چ زو منصوبے رستو در کوما نو د چ کم دا لزل لیکلو کڑ دا دروغ شو نو د چ ایندا کم رت وئی دا بسمر دروغ وئی.
یاد دی وی چ د تیر کال پ اپریل میاش کے د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم پ اسلام آباد کی قریبا د شپک تلویخ ارب ڈالر و مالیت منصوبے لاسلیک کڑی وی چ پکی د نورو ترسنگ د اقتصادی راہداری منصوبہ ہم شامل وا. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډه کیږي چې په کې د قبایلی سیمو نمائندگان وایي په دغه غونډه کې به نن د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې په سپارښتنو هم بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریال عارفت انجم په دې اړه نور حال راکوي.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې نن غونډه کې به مهمه ایجنډا د اصلاحاتي کمیټې رپورټ وي. هغه وویل چې په سفارشاتو څومره زیات بحث وشي نو دومره به ښه نتایج راوځي او امکان دی چې د راتلونکي میاشت تر اخره به په سفارشاتو بحث مکمل کړی شي.
دا اولنۍ ځل دی چې دومره غټه کمیټې جوړه شوې هغه دومره بریف رپورټ جوړ کړی دی چې هغه د کتل وړ دی چې سړی وګوري. او زما په خیال باندې چې هغه به ټولو ممبرانو صاحبانو کتلې نن چې څوک بحث کوي ځکه چې دغه ډاکومنټ دا سیو ټکن دے پاره شوی چې هغه دا ذکر مونږ وکړو. نو په فکر باندې بس تر په دې باسي په امپلیمنټیشن باندې باس وایي کمیټانو کم رپورټونه پیش کړي هغه لاګو شوی نه دي امپلیمنٹ شوی نه دي. نو دې لپاره به باسي چې دا زر زر لاګو شي او د قبایلو دا کم خواهش دی د قبایلو چې دا کومه ستونزه مخې ته راځي چې دا ختم شي او قبایل یو نوې زندگی
د نوموړي په وینا چې د بحث دوران به دا هڅه کوي چې په سفارشاتو کې کومې نقطې نه دي شامل کړې شوی لکه دا یقیني کول چې په 2013 ټول ټاکنو کې دې د سیمو نه هم د صوبائی اسمبلی غړي منتخب کړی شي او داسې نورې نقطې چې د سفارشاتو برخه وګرځوو. شهاب الدین زیاده کړی چې فاټ اصلاحات د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا ستایل شوي دي او په دې اړه هغوی سره خبرې اترې هم شوي دي او امید دی چې نن به دغه ګوندونه په دې بحث کې برخه اخلي او مثبت نقطې به وړاندې کړی شي.
چې کله دا پیش شو نو په دې باندې آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب دا ویلکم کو، په دې کې جماعت اسلامي سردار طارق الله صاحب هغه ویلکم کو، په دې کې غلام بلور صاحب دا ویلکم کو، اور شاہ بچے مر کو مخالفت زما خیال نے بدے کے خدے دینے کی زما خیال نہ راجی کو منگ پا وقت منگ چکر دی سر خبر ہے تری تری بدے کے مولانا فضل الرحمان سے پارٹی مخالفت کرے دے اور بدے کے محمود خان چیزی سے کرے دے جو زما پہ فکر مانے کہ دی دوانا مخالفت کی بل طرف تر دینا زمنگ دا زاری رونا دی مخالفت دی دینا بس زمنگ صبح تک تازور سی
پفاٹا کے اصلاحات لپاره وزیر اعظم نواز شریف تیر کال دستا جزیس پا مشرے کی یادہ کمیٹی جوڑا کړی و چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه نه علاوه د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د وزیر اعظم د کامی سلامتی مشیر ناصر جنجوا او زاهد حامد شامل دي. یاد دی چې فاټا اصلاحاتی کمیټه د قبایلی سیمو راتلونکو په حق لا خپل سفارشات 13 میاشت وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلي وو چې پکې ویلي دي چې فاټا له د ځان له صوبې درجه ورکولو او یا د گلګت بلتستان په شان کونسل جوړولو پر ځای دي قبایلی سیمې مرحله وار په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلتا په بنو کې د شمالي وزیرستان به کورکل شوې کډوال وایي د راشن اخیستلو لپاره ټوله ورځ په سخت ګرمۍ کې انتظار وکړي په قطارونو کې، خو بیا هم یو موټی راشن ترلاسه نه کړي. دوی غوښتنه کوي چې راشن د ورته په وخت او په اسانه توګه ورکړل شي. نور حال زمونږ خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
بنو کې د شمالي وزیرستان به کور شوی کډوال چې د خپل راشن یا خوراکي توکیو لپاره پنمر کې په اوږده اوږده قطارونو کې ولاړ دي، وایي چې د خوراک نړیواله ادارې لاړخه ورته راغلی راشن هم ډیر په مشکله ترلاسه کوي او شپې ورځې ورته تیرې کړي، خو د راشن سنټر او عمله ور باندې ملنډې وهي.
گاڑی نہ دیا راسی سدی وانی ما بلا بنا کو او چکیم رشل مشتر شاہ خوروک نہ دا کنڈی کا دا دا پمیش خوری پمیش قبل وی او پخبل رشن بند میج والیا شی ٹکا والیا شی اس پکا والیا شی ہارای وا مشتر شی
زیاتوی چٹولا ورس پن مر کے تیرا کڑی او کلاچے سنٹر تا دنن اولاد شی نو دا پلار زوی یا خاندان بلغڑی پا پرچا ور تراشن نور کوی. دوی وای چې دا دوی خلک په پنجاب، سند، کراچۍ او یا بهر ملکونو کې مزدورۍ کړي، نو راشن سنټر عملا د خپل خاندان غړیو راشن نه ورکوي او ورته ویلې شي چې په خپل د هر کس راشن ترازی. نو دا دوی په وینا څنګه به د یو موټی راشن لپاره خلک خپل مزدورۍ پرېږدي؟
میزو متدرین خو اول شپه ته راګي د شپې نه بعد بیا میشتو گئی چه رجنال شنگتی رجنال پرچا میوت ہے چه تایبا دا تڑای دا موپ کرچی دا دا پا لرائی دا دا پی درابات دا پا تکر دا شنگتی چه رجنال نوی نیرو کبی نا کرچای نا دا دیا ارخوشا سا دا درائی دراری پیتا نیا بی دو بی دو بی نرخوشا سا
مو نوم نورزالی دا مخشه چه کیم رشنی نور که دل تقریبا سلویر پاینٹی ناوی کانا دا ترتیب سرا ہو نن سا بود آغا یو پاینٹ تا خدا سے بے انتہائی خلق تکلیف تشپ نہ روشی ایم اس دیگارا پیرے پلائنے سے وی لوڑوی دس پنجیری دا پلی کے شلاغات پہ غرمت انوستوی لکامی ژخ پل رشن دا سو خولی چے چارہ چے پسیر پسیو پس ظلم سرا او خولی او مش طرح بے انتہائی جو تای بے انتہائی ظلم لا گیا دا
میر باد خان اے ملو پا جانے دا خل پ در با جے چکر غلائی دا چک پا در با جے غلائی دا چک پا دس پا تیرا دو میش طرح چ قربانی نہ کو
پ دے اڑا مو چے کلا پ بنو کے دا خوراک نڑے والے ادارے ورڈ فوڈ پروگرام مشرانو نو پختل نو دوی وویل راشن سنټر و عملا ته امر کړی چې څومره هم کېدلې شي کډوالو ته د راشن ورکولو کې اساني جوړه کړي. کډوال غوښتنه کړي چې د خوراک نړیوالې ادارې لاړخه دوی ته راغلې په دغه راشن ورکولو کې د ځایي عملا ورته مشکل نه جوړوي او یادې د راشن پیسې د نورو میاشتینې 2000 نقدو مرستو سره یو کړي، نو دوی به په دغه نمر کې ورځ نه تیروي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا په بلوچستان کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو استادانو ویلي د دوی زده کوونکي د حکومت د لارې د پنځم او اتم جماعت امتحانونو ورکولو ته تیار نه دي. د دوی په وینا په لاندې جماعتونو کې د بورډ امتحان ورکول کم عمر زده کوونکي نقل کولو ته هڅوي. د پرایویټ سکولونو استادانو په دې لړ کې نن یو احتجاج هم کړی دی چې په اړه یې تفصیل د کوټې نظم خبریال ایوب ترین راکوي.
پرایویټ یا په شخصي څنګه کې کارکونکي د شونځي استادانو او زده کوونکو په ګڼ شمیر کې د کوټ پرس کلب او مختیو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د بورډ د لارې د پنځم او اتم کلاس د امتحان د اخیستلو د پریکړې سخت مخالفت کړی دی. په دې اړه په کچلاق کې د یو شخصي سکول خاوند ملک رشید کاکړ راته وویل
چې ګورمنټ آف بلوچستان ایجوکیشن ډپارټمنټ راول سوی دی چې د پنځم او د اتم امتحان دی وای دا بورد دی. موږ د دې خلاف احتجاج دغه زموږ مسلې ډېرې دي. موږ پنځم اتم سره مکمل بایکاټ دی. موږ دغه اګزام موږ وای دا بایش په سکولو کې وسی دا زموږ ارقام په نقلو په دغه اخت کېږي په کار داري چې د اختیار د لسم د نمغه د کډری چې کورس دوه شتون دی بچاغو دا اتم دا اتم دای لاکه سټوډنټس دي هغه د پنځم او د اتم ارقام دا کوم چې موږ سره پرایوټ سکول کې تقریبا 2.5 لک نه موږ په دې مخالفت کو ګورنمنت په خپل وای چې 2.5 لک شنیان د سکول څخه باندې دي دا نقل د لسم چې موږ د بورډ انتظام کوم په نقلو مخته کېدل او په دا سکولو کې د نقل سیستم نو وسم نشته لکه په خوا چې د وظیفې ایگزام کې دی ولای کال کوم ځای موږ دا اپشنل کې دال لازم کوم په دمو سبو کې نشته سبب لشتان کې دی د تر کچ وکړي
بلې خواته د شخصي سکولونو د اتحادیې مرستیال مشر تیار اڅکزي زیاتوي چې و میاشت تیرې سوي دي خو د تعلیمي ادارې له لوري تر اوسه د روان کال ځینې کتابونه و زده کوونکو ته نه دي رسېدلي.
پرایویټ سکولو والا چې کوم ترتیب سلیبس تیاروي لیکن ګورنمنټ او بلوچستان د خپلې مرضۍ سلیبس تیاروي د خپلې مرضۍ پیپر تیاروي د خپلې مرضۍ زده پر لګوي د خپلې مرضۍ سنټرال کونسل چې هغه زموږ د پرایویټ سکولو سیشن سټوډنټ لپاره ډېر مشکلات دي. او بل خبره دا ده چې دا ټیم د نن تاریخ په اړه کې چې د پنځم د بلوچستان بورډ درې کتابونه دا ټیم مس دي چې تر اوسه پورې کښان ته نه دي ملاوسي. دا رنګ د اتم دوه کتابونه مس دي چې هغه یو اخلاقیات یو کمپیوټر. نو دا کتابونه نه ونه کې وجه سره نو کښان به امتحان څنګه ورکوي او په دې وجه موږ د مخالفت کوو.
د دې ونه ورته چې د بلوچستان حکومت اعلان کړو چې د لسم ټولګي په ډول به د روان کال په وروستیو کې د پنځم او اتم کلاس یا ټولګي امتحانونه هم د بورډ د لارې اخیستل کیږي. خو د شخصي څانګې د ښوونځیو خاوندان نو خبرداري ورکړی دی که حکومت سم د لاسه دغه پریکړه بیرته وانخسته نو دوی په راتلونکي نه یوازې د خپل احتجاج لاړی پراخه کړي بلکې د زده کوونکو پلرونه او خپلوان به هم د حکومت په ضد پر سړکانو باندې راوباسي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
د اسرائیل پخوانی ولسمشر شیمون پیریز نن مړ شوی دی. د نوموړي عمر 93 کلن وو او په بیلابیلو لوړپوړو چوکیو یې کار کړی و. د نړیوالو رسنیو چې نن د پیریز د سیاسي ژوند په اړه کومې مقالې خپرې کړې دي زمونږ همکاره فرشته جلالزی یې درته مهم ټکي وړاندې کوي.
د اسرائیل د پخوانی صدر اعظم شیمون پیریز سیاسي ژوند تر ډیره حده د اسرائیل د یهودی دولت له تشکیل سره تړلی ګڼل کیږي. پیریز په ټوله نړۍ کې پیژندل سوی یهودی سیاستوال او د نوبل د معتبر جایزې لګټونکو دی. هغه د دې لپاره چې د سولې په لور د خپل هیواد حرکت پیل کړی و په اسرائیلو او د نړۍ د یهودانو په ټولنه کې زیات محبوبیت درلود. شیمون پیریز له دوه اونیو راهیسې د دماغي سکتې له امله په روغتون کې بستر و. د ډاکترانو په وینا د پیریز په دماغ کې وینه بهېده او د اسرائیل په یو روغتون کې تر جدي څارنې او درملنې لاندې و. خو د هغه زوی نن د روغتون مخکې راغونډ شوو خبریالانو ته وویل زه په ډېره خواشینۍ تاسو ته خبر درکوم چې د اسرائیلو ګران پلار او د دې هیواد نهم ولسمشر نن سهار له نړۍ سترګې پټې کړې. موږ احساس کوو چې د اسرائیل خلک او ټوله نړۍ په دې لوی غم کې را سره شریکه ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د شیمون پیریز د مړینې له امله د خواشینۍ په پیغام کې ویلي چې یوې ځانګړې کمیټې ته یې د هغه د جنازې د مراسمو د تنظیم مسؤلیت سپارلی دی. په اسرائیل کې د شیمون پیریز جنازې ته شاید د نړۍ د زیاتو هیوادونو مشران او سیاسي رهبران ورشي. د چارواکو په وینا د هغه مړی به سبا د اسرائیل د پارلمان په ودانۍ یا دولتي کنیسه کې یشي وی چې خلک د هغه د مړی لیدو او رستي درناوي ته ورشي. د پیریز جنازه د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې د اسرائیلو په ملي هدیره مونت هرزل کې خاورو ته سپارل کیږي. د شیمون پیریز یو همکار ویلي چې د جنازې مراسم د هغه د خوشي او غوښتنې پر اساس تنظیم شوی او مړی هم د هغه په خوښه په مونت هرزل کې خاورو ته سپارل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شیمون پیریز ته د اسرائیلو د ماهیت څرګندولو د هندارې خطاب کړی دی او ویلی دی په نړۍ کې داسې کم خلک دي چې په خپلو انساني هڅو یې د بشري تاریخ مخ بدل کړی، د بشري اخلاقي ارزښتونو میدان یې پراخ کړی او موږ ته یې راز کړی چې د انسانانو په توګه له ځانه زیاته توقع وکړو. شیمون پیریز له هغو معدودو کسانو وو. د باراک اوباما په وینا د شیمون پیریز په مړینه د نړۍ یو څراغ مړ سو، خو د امید او خوشبینۍ هغه څراغ به چې د ده په وینا پیریز لګولی د تل لپاره بل پاتې شي. د شیمون پیریز زوم او د هغه ډاکټر رافی والدن ویلي چې هغه سهار وختي له تکلیفه پرته سا ورکړې ده. د اسرائیل ټولو راډیویي او ټلویزیوني چینلونو خبرونې نن د شیمون پیریز پر شخصي ژوند او سیاسي هڅو خبرو ته ځانګړې کړې دي. شیمون پیریز په 1923 میلادي کال کې د ویژنو په ښار کې چې هغه مهال د پولند خاورې برخه وو او اوس په بلاروس پورې تړلې سیمه ده د شیمون پیریز کې په نوم زیږېدلی و. د هغه پلار د کورونو دوهم لاس لوازم خرڅول. هغه په 1940 میلادي کال کې خپل کورنۍ سره اسرائیل ته کډه شو. پرز نه وشت کلن و چې د اسرائیل د دفاع وزارت د مشرتابه کړی ته ورسید او باور پر دې دی چې د اسرائیل پوځ یې مصالح کړ. خو د هغه پر سیاسي ژوند یوه مسله چې تل تر انتقاد لاندې وه دا وه چې پرز د اسرائیل په پوځ کې خدمت نه و کړی او هیڅکله یې پوځي یونیفورم نه و اغوستی او د اسرائیل د دفاع لپاره په جګړه کې یې ګډون نه و کړی. شیمون پرز په خپل ژوند کې لس کتابونه لیکلي چې په زیاتو کې هغه د نوی منځني ختیځ د جوړېدو په اړه خپل نظر څرګند کړی. شیمون پرز په ټول منځني ختیځ کې د اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پراختیا په مرسته د ثبات د ټینګېدو نظر درلود.
فرشته جلال زیوا د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په روانه غړی کې نیمای ته ورسیدلو پښتونخوا کې د مازیګر سلونی می بجې شوې د بشیر واخنه د خبرون لنډی زورو.
کده شي اسلام آباد کې د نومبر میاشتې لوی سار کانفرنس د ځلونې شي زکه چې د ریپورتون تر مخه د سیمې ډېر هیوادونو پکې د ګډون نه کولو خبره کړې ده. د هندستان او بنگلاديش چارواکو تایید کړی دا چې دوی په دې غونډه کې برخه نه اخلي او د ریپورتون تر مخه افغانستان او بوتان هم ورته فیصله کړي. او منیسټر ګون اعلان کړی چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه مرکزی حکومت وادو نه پوره کولو جبه راتلونکي میاشت له څلورم تاریخ څخه مظاهره پیلې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د قبلي سیمو اصلاحاتو لپاره د ټاکل شوی کمیټې په سفارښونو بحث کیږي. د کمیټې په خپلو سفارښونو کې ویلي وو چې قبلي سیمې دې په مرحله وار شکل خیبر پښتونخوا کې شامل شي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت ورته د خوراکي موادو د ورکړې مرکزونه کم کړي دي چې له وجې دوی د راشن اخیستلو کې ستونزې لري. د افغانستان د ننګرهار ولایت لامنی قومندانۍ څخه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د چین ولسوالۍ په تیرلی سیمه کې شوی وی ډرون حمله کې 14 مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د اسرائیلو په خوانی ولسمشر او د نوبل جایزې ګټونکي شیمون پیرس نن د 93 کالو په عمر کې مړ شو. هغه په 1994 کال کې د سولې د مذاکراتو په سر د نوبل جایزه ګټلې وه. د ترکی حکومت 2000 کسان د جولای د 15 تاریخ د ناکامې کودتا په تور نیولې دي. حکومت پر جلاوطن مذهبي مشر فتولا ګولان د دې کودتا د پلان تور پور کړی دی. او د بنگلاديش او افغانستان کرکټ ټیمونو ترمنځ د 50 اوریز نړیوال کپ په یو میچ کې په ډاکا کې بنگلاديش په 3-0 مور کې 115 سکور کړی دی او و کسانی اوټ دي.
بشیر غواخ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس درته زمونږه همکار عبدالحی کاکل د مشال ترانه لاندې نیخ په نیغه بحث وړاندې کوي.
د مشال ترانه لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکل سلامونه ومني. د هند تر واک لاندې کشمیر پاړه په اوډیسی مکی دوه اونۍ وړاندې تر وسلوال برید وروسته د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ اړیکې ورځ په ورځ د خرابېدو په لور روانې دي. هند پر پاکستان سفارتي فشار زیات کړی یا اوس په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د همکاري سازمان سارک په سرمشریز کې د ګډون نه کولو اعلان کړی. د دې ترڅنګ هند پر هغو دریابونو د اوبو د بندونو جوړولو خبره کړې چې پاکستان پر لور بهیږي او لوجې شاید د دواړو ملکونو ترمنس په 1980 کال کې د اوبو د ویش تړون اغیزمن سي. له دې سره سره په دوه ملکونو کې میډیا هم پر دې موضوع شتاوده او احساساتي بحثونه کوي. خو د مشال تر رڼا لاندې باز کې د پښتنه راپورته کوو چې آیا د هند او پاکستان دغه خرابې اړیکې په فوجي جنگ بدلېدلای سي او کنه دواړه ملکونه یو بل ته زور ښکاره کوي. دا ورسره نورې پوښتنې د پېښور پوهنتون د ایریا سټډي سنټر مشر ډاکټر سرفراز خان سره په چیړو او د دې ترڅنګ د سیاسي چارو پوه ډاکټر حسن اسکری او په نوې ډیلی کې د یو خپلواک خبری اژانس یونایټډ نیوز اف انډیا د سفارتي چارو خبریال سچن بدحالیا سره هم خبري کړې دي. هغه مرکبم دراورو په سر کې ډاکټر سرفراز صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
شاه ڈاکٹر صاحب تاسو زخه بهرال تاسو پر دی حالات ډیر نور زور نظر ساتي جوور نظر هم دی تاسو په خیال باندې ک تاسو د پاکستان او هند و تعلقات ته د نشپې تکلونو په تناظر کې وګوري تاسو تشکاری چې دا اوس جګړه چې دا غ ډیر زیاته سفارتي او لفظي جګړه ده دا خو څه په ګرم یا په فوجي جګړه باندې اوښتو امکان نه لري
زما خیال دا دے کہ دوڑا ملکونه چې دی هغه پدې خبره حتمن بپوی دی کہ ایک فوجی جګړه وی نو دا جګړه بیا دونه لوی دی پدې کې اتنی وسلې استعمالی کی ولې چې دوڑا اتنی طاقتونه دی نو زکا ما خیال دے چې دی با جګړې طرف ته ځي خو سو پوری دا خبر ده چې دی لفظی جګړې او بیا زور خی یو بلتا او یو بل چې دی هغه ضدي مفادات د لپاره پر شا تکول غواړي نو دا درسته ده او وجه یې دا ده چې کم الزامات دی یو بل باندې لګوي هغه دا دی چې پاکستان دا هی چې هند دی هغه کشمیر باندې خبرې نه کوي او کشمیر کې تکلیفات جوړوي او د کشان بلوچستان کې تکلیفات جوړوي او هند دا وایي چې پاکستان چې دی هغه کشمیر کې چې دی اوري کې او دور دی کې دهشتګردي چې دی هغه چې لاس لري نو بل لفظ دی کې دواړه یو بل خلاف الزامات لري د پراکسي یعنی یو بل په کورني معاملاتو کې کم غیر غیر دولتی کم قوتوں نے بھی اگر استعمال ہے بلخلاف راہگیری اور دہشت گردی سے حقیقی باوئی کگور اصلی معاملہ دہم دا سے ہند کی کم حکومت دا وقت دے کم اگر دیر زیاد انتہا پسندی راہگیری بر یقین لری اگر رائٹ ونگ والا حکومت دے اور پاکستان کی کم حکومت دے گو مسلم لیگ نواز قاعدہ کی نسبت معتدل مزاج دے کو دل پہ دعوے لکھی گی کہ پاکستان کے دا فوج اور سیاسی حکومت منز کے کم طاقت توازن دے اگر دا فوج پر اور سیاسی حکومت بولا واقع اختیار بلری نو دل کے وری کی پاکستان کی دن نام تراہگیری اور دہشت گردی دا اور پاکستان بانیدار الزامات دی چی دا افغانستان کی اور ہند کی ہم دا قسما قانون کے گوتے لڑی دی نو دا اصل کی دے پر اگر کے قتل ہواری اور حل ویدائی چی دوارا آپس کے یعنی ہند اور پاکستان پاکستان اور افغانستان آپس کے خبری او کی غیر مشروطہ تراہگیری
سما دا ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر ښه یعنی په یو لوی تصویر کې تاسو ډیر ښه تجزیه وکړه که تاسو اجازه وي حسن عسکری ډاکټر حسن عسکری سره مو هم دغه پوښتنه کړې ده چې آیا دا په ګرم جنگ بدلېدلای شي په فوجي جګړه باندې بدلېدلای شي که تاسو اجازه وي هغه ځخه به دغه نظر واورو ہند اوس هغه نتیجه ته ورسېدی کوم ته چې ځینی پوهان ډیر په خوار رسیدلی وو هغه دا چې په کم ځای کې ایټمی وسله وي هلته جنگ یو لار نه ده همدا وجه ده چې هند دومره لار غوره کړې ده هند وای اوس به پاکستان باندې فشار اچوي چې تاسو به په منطقه کې یوازې کړو سفارتي فشار به در باندې واچو ترګر هیواد ومو اعلان کړو زما په فکر کې له پاکستان سره ایټم بم نه وایا نو هندستان به لومړی لار غوره کړی وای او هغه ده د جنگ او د ځنګړو هوایی بریدونو لار ڈاکٹر سرفراز صاحب تاسو د حسن عسکری په نقطه نظر کې تقریبا تاسو یو خبره کواست دی کې یو بل سوال دا دی چې په پاکستان کې زنانه چې کوم سیاسي پارټیانې دي که هغه تاسو فار رائټ ورته وایسته یعنی شلاسی ورته وایسته که منځلاري ورته وایسته که هغه بیا کڼ اړخه یعنی لیفت والا ورته وایسته سیاسي پارټي ټولې آیا یو خبره کوي چې هند به جواب ورکو جګړه به کوو جنگ به کوو کنه په پاکستان کې ځننه په دې حواله یو تقسیم سته
نو تاریخي پاره باندې مونږ خبر یو چې مسلم لیگ د نواز حکومت کې مخ کې هم او وسم هند سره د تعلقات معمول باندې راوستو او امن
بحالولو دا پارا با الیکشن نمخ کی خبری کری رے او پا دے نارا باندے خم اغیطا ووٹ ملو چھوے دے عام تاثر دارے چی ولی چی دار دا سرمایہ دار و دا تاجران و حکومت دی دی تاجر او سرمایہ دار دا نگواری چی ہن سرا جنگ شی بلکہ دا ہن تا یو مارکیت پا شکل کی یو مندائی پا شکل کی گوری نو زکا دی چی دے خبری اتر ایک ولواری خو دا کشان پیپلز پارٹی ہم اگے بارہ کی ہم خبر ادا دی گو کہ دارے زور لیڈر بھٹو سے دا خبر بکونے چی مروبا یو زر پورے کالا پورے جگہ رکھو ہن سرا خوبیا محترمہ دیر ویر بھٹو واسف علی زرداری سے بلاول بھٹو سے نمک کی سکم لیڈرشپ ہو اگے خبر ادا کولا چلا موسرا گاون سرا تلکا ٹکول واڑی اور بے نظیر صاحب شہادت نمک کی عمدہ خبر کری ہے کہ افغانستان اور ہند بار سے تلکات البتہ زمون ملک کی چکم فوج دے اور یاد جماعت اسلامی اور دا قسم کم رائٹ ونگ زیاد مذہبی پارٹیاں نے بھی آگاہ دا سے خبریں زیادہ کی البتہ الیکشن کی دا سے خبریں کی گی آگاہ پارٹی چکم کی دے عموماً طور باندھے ڈیر معتدل مزاج ابھی الیکشن نمک کی دا منڈے دا پارا دا سے خبریں ہند کی ہم زیادہ شی اور پاکستان کی ہم زیادہ شی کہ اگر جگڑ طرف تبوزی
آگاہ
چدے لفاظی حالات بعض اوقات کی
ڈاکٹر
صاحب خبر کون غالم آزاد دادا مخ کی چکلا منگ اتنی وسلو خبر کون آگے کی بدا خبر ہوا پاکستان کا دے ایٹم بم دلی باندھ استعمال ہی نو آگا لاہور با خراب کی اور ہند کا دے آگا ایٹم بم لاہور باندھ خراب ہوئی اور وہی نوی سر دلی اور جالندر اور امرتسر خراب شی اور دے دا پارا ایٹمی مسئلے چدے آگے استعمال اصل کے دگوان و تباہی دا ہو لیٹلی دا شری دی کہ دوارا ملکوں دا ہوئی کہ مونگ اسٹریٹجک ایٹمی مسئلے رکھ کری دی مطلب دا کہ دا سے وڑی کی مسئلے ایٹمی بڑھ تباہی میرا بولی یہ خاص علاقے کی وڑو کی تباہی برا بولی جو دا یہ ڈیرا خطرناک خبر تھا یعنی دواروں طرف کی کہ کم جنگ باز پاکستان کے یا ہندوستان کے کا دا خبر کئی کہ یہ محدود جنگ روایتی یا اتنی کی دیشی جو دا بڑھا خطرناک خبر ہوئی اور دا بچے دوارا ملکوں کے چکم جنگ بازان دی آئی لب قوت ور کئی اور دنیا امن با خطرے کی شی
دا ڈیرا مہم خبر ہے ڈاکٹر صاحب تاسو وقت سے بلچا دے طرف تا اشارہ نہ وکڑے ڈیرا مہم خبر ہے خو ڈاکٹر صاحب یہ بل پشتنا دا دے چی خپل پا پاکستان کی زننا چی کم مش پبلک وسط وائی خلق وسط وائی خلق دا جنگ بازان سر ملگری دی خلق چی دی حاغا جنگ نہ غواڑی یعنی مو خبارل دا سی انتخابات یا ریفرنڈم یا داسی سرویم نه دا کړي خواسی عمومی چې تاسو کله د دې تجزیه کواسه ساس په خیال باندې زیات خلک کم طرف ته ولاړ دي
مالا داسې خاري چې عمومی طور باندې پاکستان کې او هم کې دوارو کې ماته دا خاري چې کله خلک عام طور باندې یو بل سره ملاویږي کہ خپل ملک کی یا بل ملک کی لگائی انگلینڈ کی امریکی کی کہ ہند کا سال اور پاکستان کا سال ملا دیجیے نو دی اکثر کلتوری یو شانی یو بل پر جب اپنی دیشی ندی کا جنگ بغیر دوستی خبریں کہی اور چکل دی حکومتوں ریاستوں اور جنگ بازان کی بھی اگر پر ٹی وی اور پر ریڈیو اور کتابوں کی بھی تو جنگ درس ورکی جو دیکھی دا کے کسان بھی چی اگر جنگ بازی خبریں کہیں سیاسی گندنا ہم دا کشتا انتہا پسند گندنا ہندوانوں کے مشتا مسلمانوں کے پاکستان کے مشتا دا سے ہو عام کس دے بے طرف کس دے اگر ماتا دا سے کاری کہ اگر زیاد جنگ نہ ہواری اور زکا کی کتا سے دوری میں مسلم لیگ نواز شریف تا کہ کم الیکشن کے ووٹ میں رہو شو دے نہ غم بے نہ خبا غیب ہند طرف امن خبر کرے وا اور یہ مان دے تھا ووٹ میں رہو شو دے کافی مو خبر نہ لاوا تک کے شان کی دے بھارتی جنتا پارٹی کا الٹی کلا ووٹ ملا رہے دو ہند کے بارے پدے نو ملا شو کیا ہم پاکستان پر جنگ کئی بلکہ پدے اور تو ووٹ ملا شو کہ دابا ہندوستان کے یہ انقلاب راوری سکس میں انقلاب معاشی
انقلاب
خل کو تباہ فائدے رسائی داغی جن بک کئی وہ دے بارا ماتا دا فکاری جدا میڈیا اس آغا کسان چی کم جنگ بازان دی آغا خپلا دیر زیاد شورو کی اور دیسی ماحول کریئر کی اور خلقو تا دا فکاری لیسا چی دوار طرف تا آغا قوتنا دیر زیاد دی اور خلق ان داری پا طرف دے اصلی خبر ماتا خیر کی نا دا صرف ووکل زیاد دی دا جنگ بازان
شاید
خلق آواز کم دے حالانکہ آغا غواری عمل
صحیح ڈاکٹر صاحب ډیره مهمه نقطه مو یاد کاو تاسو د هند ذکر وکي په هند کې خبريال دی سچن بودھالیا د یونایټیډ نیوز اف انډیا کې د ډیپلوماټیک چارو یعنی د سفارتي چارو یا ډیپلوماټیک چارو خبريال دی تاسو کې اجازه وي زبل هغه ځخه پښتنه مې کړې و دا هغه ځغ به وچلو چې هغه به پښتنه ما کړې و چې آیا په هند کې اولس خپل د هند او پاکستان پر تعلقات باندې په کم ځای ولاړ دي تاسو اجازه دې چې هغه خبر واورو
یہ بات ہمارے یہاں
گوری دلتا لپیل راہسی دا اولسی بیانی پر اساس سیاست حچول سوی دی نو دا خبر رشتیا ده چې په تازه حالاتو کې خو له ترهګری سره د تړاو له کبله د پاکستان پر ضد پام خلکو کې غوسه سته نو حکومت هم دا ځل له دې کبله یو څه مجبور ښکاری
دا اوسچن بودھالیا ڈاکٹر صاحب حسن اسکریم زما خیال ستاسو پشان خبره کوي هغه زمم د پښتنه کړي چې پاکستان کې زنانه چې کم قوتونه دي سیاسي قوتونه دي هغه د هند سره په جګړه کې په کم صف کې ولاړ دي آیا جنگ غواړي امن غواړي سوله غواړي که تاسو اجازه یې هغه به واورو بیا به تاسو څخه یو بل سوال وکم که تاسو اجازه یې د یو ریاست رویه که هغه پاکستانی وي او که د هندوستان د هغه شور او ژغ همیشه اوچت وي ځکه چې هغو ته د میډیا پاملرنه زیاته وي له دې سره سره په دواړو ملکونو کې چې شیلاسي او مذهبي ګوندونه دي هغه ډیر سخت دریځوي که تاسو دغه دواړه له پامه وغورځوئ او د منځلارو سیاسي ګوندونو رویې ته وګورئ نو تاسو ته به په دواړو ملکونو کې داسې ډلې تر سترګو سي چې وایي دا طریقه سمه نه ده باید تاسو په خپلو کې خبري سره وکړي خو دلته مسله دا ده چې دواړه غاړو ته ریاستي ملت پالنه یا محب الوطنۍ ته هوا ورکول کېږي چې له وجې هغه خلک چې د خپل ریاست له پالیسی سره متفق نه دي هغوی په ښکاره دا خبره نشي کولای ځکه چې له ریاست سره د اولس نظر ملګری وي نو هغه ډلې او کسان چې د امن معاشي همکاري او پرمختیا خبره کوي د هغوی آواز په سیمه منظر ته ولاړ شي او دا کار په دواړو ملکونو کې لګیا دی کېږي ڈاکٹر صاحب تاسو ګورئ دا سوشل میډیا ډاکټر حسن اسکریم دې ته ذکر اشاره وکړه چې هغه قوتونه چې جنگ جګړه نه غواړي په پاکستان کې کاغه مدني ټولنې کې سیاسي شخصیتې کې سیاسي پارټۍ وي هغه چې کله داسې یو جنگي ماحول جوړ سي د هند او پاکستان ترمنځ نو هغه تر دې دباو لاندې وي نو دا هغو چې کم غږ دی هغه ډېر راټیټ شي او پسې منظر ته ولاړ سي ستاسو تجربه څه وایي چې په اوس حالاتو کې کله تاسو ګورئ هغه غږونه آیا کم دي ورک دي شته نشته
کم شوي دي دا درسته ده ای اواز چې دی روح کاری او د نورو اواز تیز کاری ما نن سوشل میډیا باندې د پنجاب کې یو مسعود صاحب دی هغه عموماً د امن خبرې کوي هغه ته ما د ټیکس سونه وکتلو هغه کسان چې کوم د هند او پاکستان کې جنگ نه غواړي او امن خبره کوي هغه کسان هغه دانشوران یا هغه آوازونه هغه غږ که هند کې وي که پاکستان کې وي هغې خلاف کوم دا انتها پسند دہشت گرد ترگر چی اگا ہمیشہ اگی تا وزن کئی اگی تا دمکیانی ور کئی او وای چې موږ دار کله وتا غداران وای او کله ورتا دوه طرفونه دي او کله چې دی اغي ژوند ته خطر کې خای نو دې د پاره دا من دا وازونه دې قسمه ماحول کې ټیټم شي او دې قسمه ماحول کې داغي اوازونه په غټ میډیا باندې هم ناراضي نو ځکه یو ماحول دا څه پیدا کوي هم او جنگ بازی تراګيري داغي طریقې واردات هم دا دي اگر خلق یری اگر خپل آواز تا خپل فکر تا فکر و عمل آزادی تا نه پریږي او دا قسمه قوتونه دواړو طرفونو کې هندوانو کې هم مسلمانانو کې هم ان کې هم پاکستان کې هم خبر تعداد کې دي وو کې غالب اکثریت د خلکو زما په خیال عمل غواړي او داغي آواز اکثر نوي یا مرکرشي
خو دې کې یو ډېر زمینی پښتنه کوم ډاکټر صاحب تاسو غواره پښتانه یاست، پښتون یې، پښتون دانشور وي، پښتون سره ناستې پاستې کېږي، تاسو په سوشل میډیا یعنی تاسو فیسبوک هم استعمالوي او ګورئ هم، له ملګرو سره وینئ راوینئ، د پښتنو ځینې ویډیوګانې په دې پاڼو باندې په فیسبوک باندې لوېدلې دي او هغه داسې خبرې کوي چې بهرحال هند ته دمکۍ ورکوي، د دفاع خبره کوي، یا په ځای په ځای جلسه جلوس مظاهره کېږي. دا خلک چې دا ویډیو اچوي یا دا پریس کانفرنس د پښتنو قبایل مشران کوي، دا دوی په آزادانه توګه کوي، دا پښتانه له طرفه دي کنه؟ دا هم د یو خاص سیستماتیک طریقه باندې دا خلک مخې ته راځي.
زما خیال دی ځینې کسان خو خیر وی به داسې چې هغوی دا قسم خیالات هم لري
او
خبرو دپاره تیار هم وي، خو زیات دا قسم خبرې چې وي هغه ارکسټریټډ وي، هغې پشا تنظیمونه وي، مسلح تنظیمونه وي، نظریاتی بنیاد باندې جوړ تنظیمونه وي، هغې ته چې دی مدد ورکوي. دیکھ هیڅ شک نشته چې هند کې آر ایس ایس شته او پاکستان کې طالبان او تراگر شته. دیکھیے اس شک نشتہ ہندوستان کے ہندوتوا والا مذہبی پارٹیاں نشتہ چکم دا قسم خبریں کی، اور پاکستان کی دا قسم رائٹ ونگ پارٹیاں نے تنظیموں اوڑ کی لوئے اشتا، اور آغابیا موبلائزیشن ہم کئی اور آغابیا سوشل میڈیا باندھے ہم باقاعدگی
پختنو اڑخ باندھے تاسو چوائس
اور ریاستی اور غیر ریاستی میڈیم پختنوں کی امداد کی گئی، بولے پختنوں کی بولے طالبان نشتہ، تراگر نشتہ، دہشت گرد نشتہ، خر دیر دی او اړی چې دی یو بل باندې د عام خلکو باندې ډز هم کوي، هغه خو په پوره سو فوج هم ډزې کوي، هغه خو بمونه هم خلاصوي. نو داسې خبرې کوونکي شته او هغې په شا باندې هم داسې قوتونه دي، داسې ګوندونه دي، او هغې ته بعض اوقات خو داسې مخکاري چې هغې ته د چا نه چا
سمه ده. ډاکټر صاحب یو ستاسو کې اجازه به همدغه ستاسو چې کم تاسو اساس غالب اکثریت خلک چې دي هغه امن غواړي، همدا پښتنه مې لسه چن به دالوي کړی چې په هند کې داسې یو څنګه ماحول دی، هلته آیا هغه خلک چې د امن د سولې د پرمختګ خبره کوي هغه هم غږ وال سوی دی کنه؟ هلته هغه قوتونه په کم حال کې دي؟ که ستاسو اجازه به سچن نه به واورو.
جو وہ لوگ ہیں پیس والے وہ لوگ تو ابھی بھی ہیں، یہ مانتے ہیں ابھی بھی
کم چی دا امن پلیوان دی ہاگوئی خو اوس ہم ستا او اوس ہم دا منی خو له هغوی سره چې موږ خبرې کوو نو هغوی ته دا ګرانه وي چې د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو ګرځول سو حافظ سعید، مسعود اظهر او داود ابراهیم غوندې خلکو دفاع وکړي. نو موږ که د امن خوښوونکي یو خو بیا هم باید د پاکستان لخوا په دې اړه څه ناڅه وسي، نو بیا به دلته هم د امن خبره په کلکه راپورته کړل سي.
ډاکټر صاحب سچن دا خبره کوي چې په هند کې چې کوم دا خلک دي چې سوله غواړي، امن غواړي، هغه قوتونه، طاقتونه، هغه شخصیات چې کله خبره کوي وایي هغه وخت بیا دوی لږ پر شا سي چې کله خبره وسي چې یاره مسعود اظهر هلته دی، حافظ سعید هلته دی، یا داود ابراهیم هلته دی، نو بیا دوی چې کله خپل دلیل وایي په دلیل کې دومره زور نه وي. نو داسې قوتونو ته د تقویت یا قوت ورکولو لپاره دواړو غاړو ته څه کېدلای سي چې دا قوت، طاقت، یعنی دغه دلیلونه سي، دا کوم اکسکیوزز دي یا پلمې دي، دا له منځه ولاړې سي، داسې ولاړ سه؟
ګوره دا خو دا خلک پیدا کړی شي کې دې چې دا خلک واقعي دلته ریاستی یا غیر ریاستی ادارو پیدا کړی وي، چې چا بلتیا وسطے کیږي د کشن پاکستان کې هم داسې دي نومونه اخلي، کلبوشن نوم اخلي، بلوچستان کې نوم شوی دی، بل چا نوم اخلي، فلانی دی کې نوم شوی دی، یا دا حقیقی کرداران وي او یا کې دې چې دا جوړ کړی شوی دی لپاره وي، ولې چې ریاستونه او داغی هغه مقتدر طبقه او داغی هغه ګوندونه داسې چې کم دي کې دلچسپي لري چې جنگبازی سوای نه هغه د پاره داسې کرداران جوړول، هغه باندې حمله کول، هغه مسلح کول، دواړو طرفونو کې سګران کار نه دی، او هغه کې یو دایي دی د پاره چې امن پسند قوتونه دوکه کی عام غریب سره دې چې دې هغه په جذبه حب الوطنی دلان دې چې راولي، یا اسلام پسندی، یا د هندو هندوانا پسندی پلار راولي، دا څه خبره ده؟ پاکستان کې هم دا څه کرداران شته او هندوستان دپاره هم دا څه کرداران شته، هغه جوړ کړی شوي دي او کېدای شي هغې وخت په وخت حملې هم کړي دي، وخت په وخت دې داسې لورې هم لوبولی وي، او دا خو مونږ خبر یو، ریاستونه هم دا څه کرداران جوړوي، دا ریاستونه یو بل خلاف جګړې هم کوي، پراکسي جګړې هم کوي، نو ظاهره ده کرداران بھی، اور داری استعمال ہم عمل پسند قوتوں خلاف
اٹمی جګړه نو سی تاسو بیا پکې اضافي خبر وکړه چې ممکنه د یو محدود غوندي حالت وي. احسان عسکری دا وایي چې د هند له اقداماتو څخه دا ښکاري چې هند د نتیجې ته رسیدلې دی چې دوه لارې دي، جنگ یا په پاکستان سفارتي دباو اچول. دی وایي چې هند د نتیجې ته رسیدلې چې نه، جنگ د مسلې حل نه دی ځکه چې پاکستان اټومي قوت دی، خو البته دا دوهمې لارې څخه دی پاکستان یوازې کول، په صرف کې ګډون نه کول یا دغه سین تاس معاهدې والا کومه کیسه ده دا کول دي. نو د زما وپوښتل چې آیا بیا د هند دغه دباو پر پاکستان اچول څه کارامه دم دی، فایده به هم ورکړي که نه؟ نو که ستاسو اجازه وي د ده جواب به واورو، بیا به تاسو ته راسو.
اگر پاسٹ کے ایکسپیرینس کو دیکھیں تو یہ اسٹریٹجی کام
که پخوانی تجربو ته وګورو نو دا تګلار کار نه کوي. په 2000 لومړی کال کې هندوستان خپل پوجان پر سرحد ځای پر ځای کړی وو، خو سره ورسره سفارتي هلې ځلې هم کولې او وروسته یې فوج پر شا کړی. فرض کړه پاکستان که د ترګری ملاتړ کوي او که هر څه کوي، خو د دې هیواد په رویه کې یوازې د خبرو اترو د لارې بدلون راتللی سي، خو د هند په جنگي رویه نه سي راتللی ځکه چې جنگ لاره نه ده، او که جنگ لاره وای نو هند به لا د مخه استعمال کړی وای. له اوسني حالات سره د هند وقتی ضروریات پوره کېدلی سي او په هیواد کې دننه هم خلکو ته ښکاره کولی سي چې موږ پاکستان یوازې کړی، د پاکستان پر ضد مو سفارتي جګړه وکړه، خو د هند دا خواهش چې پاکستان د کشمیر خبره پریږدي او د ترګري د هرې پیښې ذمواري ومني، هند دغه دوه هدفونه نسي ترلاسه کولای.
اور ټیروریزم کی ذمہ داری، هر اکشن کی ذمہ داری لے لے، یہ دو ابجیکٹیو انڈیا کے اچیو نہیں.
ډاکټر دا حسن عسکری خو سچن بدالوی لکه ستاسو اجازه وی یو ځل به ورسم ځکه چې هغه هم دا خبره کوي لکه څنګه چې حسن عسکری وای، خو په بل معنا کوي، وای چې کله نریندر مودی لکه تاسو وویل چې نریندر مودی په قوت او طاقت کې راغلی دی، بهارتیا جندا پارټۍ د انتها پسند پارټۍ ورته ویل کېږي، هغه غواړي چې په هند سره پاکستان سره تعلقات خراب را خراب وي. خدای وای چې دوه خبرې دي، یو چې د ولست دری نریندر مودی نو یو اندازی وی، خو چې بیا کله سیریس یا جدي ځای ته راځي چې هلته پالیسی بیان ورکوي نو د ده رویه بدله وي. که ستاسو اجازه وي چې سچن واورو چې هغه فرق څنګه راته واضح کړي، بیا به تاسو ته راسو.
اگر تھوڑا سا انڈیا کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگر آپ
کہتا سو دہند پا سیاسی پس منظر جان پہول غواڑی نو دلتا چی بی جے پی دا یا آر ایس ایس او یا نور داسی تنظیمون دی، نو هغوی لپیل راہی سی یو سخت دریز خپل کڑے دی، نو دا داسی سخت دریز لرون کو پوڑان دی کا دا پتانکوٹ او اوڑی غوندی پیشی رازی، نو پر هغوی بخا مخا فشار زیادی جی. زب یو مثال درکم، پا دی رستوی کی پا کریلا کی دا واکمن گوند بھارتیا جنتا پارٹی ملی کانگرا وسوا، نو هلتا پر وزیر اعظم فشار و چې باید سخت خبری وکړي، خو هغه په یو طریقه وویل چې د پاکستان پر واکمنو په کور دننه د ځینو داسیو کوي کړی لخوا فشار دی کوم چې په یو نه یو طریقه د ترهګرو ملاتړ کوي، نو هغه د پاکستان ولس مخاطب کړ او هغوی ته وویل چې که تاسو جګړه کول غواړئ نو راسئ، تاسو هم د غربت او بیروزګاری پر ضد جګړه وکړئ او موږ به هم وکړو او بیا به وګورو چې څوک یې ګټي. نو هغه داسې خبرې وکړې، نو دې ته پکتو داسې ښکاري چې نریندر مودی پاکستان ته د ترهګرۍ په اړه یو سخت پیغام ورکوي، یعنی پاکستان دې له خپلې خاورې فعالیت کوونکې ترهګر ډلې سنبال کړي او نور څه به په خپله سم سي. نو زما په خیال خو به سفارتي فشار زیات سي او د جنگ حالات ماته نه ښکاري.
سو په خیال باندې راکسب، آیا د نریندر مودی دغه بیان چې کوم اوس ذکر وشو دا ډیر، یعنی دا سیدی چې هغه یو ریکانسلیشن یا روغی جوړی ته خبر تللو ته یو اشاره وکنه؟ دا
یو خبره ده ته کوم همیشه چې کله هم واحده کیږي او دیرپا واحده کیږي د خبرو اترو یا دا معاملات حل کولو آغا ہمیشہ یو طرف تا یا فوجی بھی یا رائٹ وینگ پارٹی بھی بل طرف تم رائٹ وینگ پارٹی بھی کستا سو خیال بھی بے نظیر بھٹو چکلا راجیو گاندھی سرا خبر ایک ون ہوتے دل کے بے نظیر بھٹو تا سیکورٹی بھی سونے کے دو اور راجیو گاندھی تم الٹی نورے خبر ایک
خطرے پیدا
اکثر دیسرا تو بلوطنی یو سرٹیفیکیٹ بھی دا رائٹ وینگ پارٹی آنو سرا اور فوجی آنو سرا نو کل ابھی کئی خبریں مسئلہ حل کے لیے مشی بعض اوقات پر مختہ گم کے دیشی نمات اداسکاری کہ سنگا مشرف دور کی پاکستان کے دیا کشمیر کے ویچ منگر اندازی کی سطح انڈیا والا اگر نہ کہ کافی مدے پورے معاملات ٹک نو ہندو میں آگے کی کمیر اگر دے نمات اداسکاری کی دے معاملات نہ پس آگا جنگ بازان کی کم محدود روایتی یا بلکہ جنگ واڑی کاغذ شکست اخری نو خبر با بے طرف تزی کہ دیا دی خبر اترے نہ پس سن اص خبروں کے تعلقات کی پرمختگو کی بولے کہ دلتا ہم پاکستان کی ہم تجارو حکومت دے اور بھارتیہ جنتا پارٹی ہم معیشت دلارے باندھے راغرے گا کبھی دوارا آئندہ الیکشن گٹن واڑی اوڑان بتل واڑی نیل بخا مخا سن اص خبریں کولی ہو یو بل سرا سن اص افام و تفیم طرف سباب اپنل دی
ڈاکٹر سرفراز خان صاحب وقت ختم سکنی خوندوری خبری وی او ستاسو ډیره مننه ستاسو په دې بحث کې برخه را سره واخسته تاسو ته شو وخت غواړو ډیره مننه د خدای په امان او ډیره مننه او هم له دې سره د مشال تورانا لاندې بحث پای ته ورسېد عبدالحی کاکړ درته په مخه شوای
تم شم دخ پل زان دا چیز زان لے ونے